ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه په دې رسته خبري غړی کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنیری او ټکنیکی ملګری اسحاق مدینه کی هلی او سلامونه اومنه روانه خبرونه کی د سر موضوع په رزمت کې شوی دوت منظور وزیرو جرګه ده چې په کې د حکومت نه غوښتنه شوی ده چې د غوښتنو کې د امن بشپړ کی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ نړیوال او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړی خو له هر څه مخکې د 5 بجو د خبرونو لپاره مایک پر همکار شاهین بنیری نور
سرمشه لومبه د دې وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د امنیت باور کول لپاره د عثمانزي او د جرګې دویم پړاو نن په رزمک کې تر سره شو. وزیر اعظم عمران خان ویلي هڅه کوي چې د هیواد لپاره د حکومتدارۍ یو داسې نظام جوړ کړي چې د خپلواکۍ د منزل او اهدافو سره سمې خوري او متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري کولو لپاره د عثمانزي او د جرګې دویم پړاو نن په رزمک کې ترسره شوی دی. د جرګې وړومبي پړاو د اګست په 4 نیټه په میرامشاه کې شوی و. د دغه جرګې په پای کې د یوې اعلامیې له لارې له حکومت غوښتنه شوې وه چې په سیمه کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي، په غلام خان بندر د بندیزونو لرې کړي او بې کوره کړل شوو خلکو ستونزې د هواري کړي. د عثمانزي د مشرانو او ځوانانو د جرګې استازو مشال لیډو ته ویلي چې تر اوسه غوښتنې نه دي پوره شوې او سیمه لا اوس هم د بېقرارۍ په لمن کې ده. د نن جرګې په اړه چارواکو له سنې دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي وو چې سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي هڅه کوي چې د هیواد لپاره د حکومتدارۍ یو داسې نظام جوړ کړي چې د خپلواکۍ د منزل او اهدافو سره سمې وخوري. نوموړي په ټویټر د پاکستان د ازادۍ د 23 کلیزې په تړاو په یو پیغام کې ویلي چې په تیر 2 لسیزو کې پاکستان د یو شمیر کورنیو او بهرنیو چیلنجونو سره مخ شوی خو ولس تل د زغم او حوصلې څرګندونه کړې. وزیر اعظم زیاته کړې چې د یو داسې نظام جوړولو لپاره کار کوي چېرته چې د قانون واکمني وي. پاکستان په داسې حال کې د ازادۍ ورځ نمانځي چې د ترهګرۍ، قدرتي افتونو او سیاسي بېقرارۍ له کبله د هیواد اقتصاد اغېزمن شوی او په قامي خزانه د بهرنیو قرضو بوج لا ډېر شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت یو سرچینه وایي چې د کابل له پولي چرخي زندانه له پاتې 400 طالب بندیانو څخه یې لسګونه خوشي کړي دي. د چارواکي تیر ماښام د موضوع د حساسیت له وجې له نوم نه خودو ډډه وکړه او مشال ریډیو ته وویل چې له زندانه یې 80 بندیان د کابل په بیلابیلو ځایونو کې خوشي کړي دي. افغان چارواکي رسمن د بندیانو خوشي کول نه تاییدوي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې زندانیانې آزاد شوي خو کره شمېرې نه دی ښودلې. د طالب بندیان د اګست پر 9 د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې په سپارښتنه خوشي کړل شوي دي. متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي دي. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمیر نور هیوادونو ستایلې خو فلسطینیان ورباندې نیوکې کړي او سمدستي له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتې دي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړیتوب کړی چې ورسره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړ ډیپلوماټیک تعلقات پیلوي، خو په ټوله کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیلو سره به فعالې ډیپلوماټیکې رابطې ولري. تر دې مخکې مصر په 1971 او اردن په 1994 کې له اسرائیلو سره ډیپلوماټیکې اړیکې پیل کړې وې. ټرمپ پرون پر ټویټر ګډ بیان خپور کړی چې پکې راغلی د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د متحده عرب اماراتو شیخ محمد بن زید ان نهیان په مکمل ډول د اړیکو پر عادي کولو سلا شوې دي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په د عثمانزو وزیرو جرګه شوی ده د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه سیمو کې د امن بشپړ کړي. د دغه جرګې یو مشر خان مرجان وایي
د پاکستان افغانستان ډیر معذب او ریسته 14 اگست دی. د 14 اگست په خاطر کوډین او یوسیسی بیان ژغوري چې حکومت سره دفاق آرمی سره نیژونه شستو کې بیامن په نوم
د افغان طالبانو د 1400 د زندانیانو جملې نه په لسګونو خوشی شوی دی. په دې اړه باندې یو څېړونکی وایي چې آیا دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا برقراره کړي کنه؟
څه فکر کوم، د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري.
په پیښور کې د چټک بس منصوبه مکمل شوه. د ولس لپاره د بسونو کې تګ راتګ پیل شو. په دې اړه باندې تیر ورځ عمران خان چې کله پرانیسته وکړه نو هغه وویل
کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں، پروفیسر ٹک آپ ٹھیک نکلے. یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے.
د خبرونه په اوږدو کې پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه باندې راپورونه، شننې او تبصرې هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لري ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خبرونه اوریدل کی خبريږي. تاسو هم اوریدلی شئ او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب ملګری شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د اوتمنځو مشرانو او ځوانانو سیمه کې د امن باوري کول غوښتنې په لړ کې د جرګې دویم پړاو نن پر ځمکه کې وشو چې مشرانو او ځوانانو په شریکه د اګست 4مې لومړی پړاو غوښتنې تکرار کړي، ځکه چې د دوی په وینا لا د دوی په اعلامیه غور نه دی شوی. مشران وایي چې دوی ټول یو دي، د امن باوري کول او ټولو ستونزو حل به هرومرو غواړي. عمر وزیر په تفصیل لري.
نن د اګست 14مه د اوتمنځو لوی جرګې دویم پړاو پر ازمکه وشو چې د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون درلود. د اوتمنځای مشرانو په وینا جرګه کې هغه غوښتنې تکرار شوې چې لومړی پړاو په میرامشاه جرګه کې شوی وي، چې دولت په سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوي دی وکړي، غلام خان ترانزیت ته پراخ کړل شي، افغانستان کې میشته کډوال د نور راستانه کړي. د شمالي وزیرستان د پارلمان غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې لومړی پړاو پس د دوی په غوښتنو عمل نه دی شوی، نو دویم پړاو یې تر سره کړو.
د اگست په 4م تاریخ هم اتمانځای او ټولو کومونو مشران ځوانان راغونډ شوي وو. هغې د ریاست نه دا غوښتنه کړې وه دلته د امن راوستلو دپاره او د ترهګرۍ د ختمولو دپاره د وسایلو لګول او خلکو چې څومره تکلیفونه ولیدل، نو هغې نه پس هم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي، یا خو دا وکړي چې په ریاست چپاره طریقه امن نه راولي، او که بیا نه شي راوستې دا چې څومره وسایل په دې باندې خرچ کېږي. کومونو ته وویل کې په دې وسایلو باندې موږ د وزیرستان نه سنګاپور جوړوي شو. د دې خبرې په دادي مقصد دا دی چې ریاست ته یو قسم د کومونو دا پیغور ورکو چې لکه تاسو کله امن راولی. غلام خان د روډ خبره او د کډوال چې کوم دی افغانستان کې خصوصا یا د بکخیلو کم کې، نن دا خبره بیا هماغه تکرار شوه، ځکه چې سنجیده غور لا فلال نه و شوی.
د اوتمنځای جرګې یو مشر ملک خان مرجان وویل چې د جرګې د لارې حکومت نه خپل حقونه غواړي.
پاکستان ډېر معذب او ریس دی. 14 اگست دی. د 14 اگست په خاطر کوډین او یوسیسی بیا ژغوري چې حکومت سره د پاک آرمی سره نیژونه شستو کې بیامن په نوم د علاقې شي کومې مسالې روانې دي په دا باندې خبرې وکړي. سیګنل نشته ملاو دی چې حکومت هر قسم خبرې دا تیور دی. په افغانستان شي د نیژو وزرا کاډې پرتې دي. مړی نر پرېږدي، ځوان نر پرېږدي، بیمور نر پرېږدي. نیژ د خپل خلق خپل علاقې ته پر واپس دي.
د نن جرګې په اړه حکومت لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د نوړاندې انتظامی او فوزي لوړ پوړو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې سیمه کې تر ډېره حد امن پر ځای شوې، 90% نه زیات به کوره شوې ستانه کړي، ترکیاتي پروژې دوام لري او د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. تما کړي چې ضربه بریا مومي. وزیرستان کې د وروستیو بدامنۍ او هدفي وژنو زید وړاندې هم د مشرانو جرګې او د ځوانانو لخوا احتجاجونه او پرلت شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ټول وزیرستان اوتمنځایو مشرانو او ځوانانو په شریکه سیمه کې د امن باوري کولو او نورو ستونزو د حل لپاره د جرګې یا غونډې دویم پړاو هم ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریڈیو شمالی وزیرستان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د پیښور د چټک بس سرویس به په ښار کې او د تورخم لوري ته ترافیکي ستونزې هوارې کړې. نوموړي پرون د پروژې د تعمیراتي چارو تر بشپړېدو وروسته سرویس پرانیست. د چټک بس پر پروژې له 2018 زیږدیز کال راهیسې کار روان و. د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر ویلي چې د پیښور پر دې ترانسپورټي پروژې د شاوخوا 1.5 ارب روپو لګښت لاهور له میټرو بس پروژې څخه زیات دی. د خدماتو تر پیل وروسته ګڼو خلکو په کی سفر وکړ چې پکې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم شامل وو او دا راپور یې برابر کړ.
وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د ولس لپاره د چټک بس یا بی آر ټی د پرانستلو د دستورې پر مهال ویل
یې پاکستان مې سب سے بهترین میټرو بس کا پروجیکټ ہے.
دا د پاکستان تر ټولو غوره میټرو بس پروژه ده. د سره به له پیښوره د تورخم د لارې په لور او په پیښور کې دننه ټرافیکي ستونزې حل شي. دا د پیښور د ولس لپاره د تګ راتګ یو جدید نظام جوړ شو او دا ډیره لوی خبره ده، ولې چې د پرمختګ په لور د تر ټولو لومړی مرحله وي چې کله ته د تګ راتګ لپاره ولسته یو جدید نظام ورکړي.
مودرن ترانسپورت سیستم پروواید کړی.
عمران خان سره د پرانیستی د دستورې پر مهال د دیپای چارو او پاکی وزیر پرویز خټک هم موجود وو چې هغه وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وو کله چې نوموړي د 2018 په اکتوبر میاشت کې د یادی پروژې پرانیسته کړې وه. وزیر اعظم عمران خان وویل چې هغه وخت په دغه پروژه تحفظات لرل، خو اوس چې دې ته ګوري نخکاری داسي چې د پیښور لپاره د یو لوی منصوبه ثابته شوه.
میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھی.
په خاصه توګه ز ویل غواړم چې ما په دې تحفظات لرل، خو زنن د پرویز خټک ستاینه کوم، ولې چې دبه تل ویل چې کله دا پروژه بشپړه شي نو بیا به تاسو د دې په اهمیت پوه شئ. نو پرویز خټک ته ویل غواړم چې مونږ په غلطه وو او ستا خبره سمه ثابته شوه.
پرویز خټک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں، پرویز خټک آپ ٹھیک نکلے.
د پرانیستی وروسته په ګڼ شمیر کې د پیښور اوسیدونکو په دغه نوي بسونو کې سفر وکړو. د اجمل خان په نوم د پیښور ښار نه د کارخانو په لور روان په یو بی آر ټی بس کې ناست یو تن د دې نوي بسونو په اړه صدا ډول د خپل خیال او فکر څرګندونه وکړه.
ماشاءالله نن دا کوم افتتاح شوی دا پدې کې مونږ دا محسوس کړی چې مونږ هم پدې کې کوم دې چکرو لګو دا سیلان شو چې کوم دې زمون بلې صبح کې کوم سہولت مونږ د میسر شو چې ماشاءالله ډېر خولي سہولت چې کوم مونږ په ډکشانو کې کومې کرایا نه لګولې په نور بسونو کې بلګې دې آی کې به انتظار کېدو آی کې به سی هم نو ګرمي بم وا دا اوس چې کوم دې لګا مونږ دا محسوسو چې دا خرچم کم ده لکه صفایم ډېر ده لکه انتظار مو نشته.
د کارخانو نه بیا د پیښور د خار په لور په یو بل بیا ټی بس کې د محمد جان په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل
د نظام پور علاقې ضلع نوخار اوسیدونکی یم. اوس نن سپیشل پیښور ته د دې بی آر ټی د چکنګ ته راغلی یم. چیرې زه دې کې وګرځم او زه دا وګورم لکه دې کې تا ته ډېر زیات سہولت ده. هر چا ته زه ټول د پیښور عوام ته خاص د خیبر پختونخوا عوام ته دا ریکوست کوم دا چې تاسو راشه او تاسو په دې کې سفر وکړئ دا به ان شاء الله تاسو به پر سکون بو یا خوشحال بو.
خو بیا د مسلم لیگ نون یو مشر او د منصوبه بندی په خوانی و پاکی وزیر احسن اقبال د پیښور په میټرو بس نیوکه کړی دی او ویلی دی چې د پیښور په یو چټک بس پروژه 1.5 ارب روپۍ خرج کول ډیر لوی لګښت دی او د مسلم لیگ نون په دوري حکومت کې د لاهور، ملتان او راولپنډی اسلام آباد په میټرو بسونو دومره لویه پیسې نه و لګولې شوې.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی روانونه د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان د مثبت رول لوبولو خبره کړې ده. دواړو مشرانو دا هم ویلي چې هیواد به د افغانستان د سولې عمل کې خپلې مرستې جاري ساتي. دا چې سیړون کې د افغانستان د سولې عمل له پیل وړاندې شو پرمختګونو د بین الافغانی خبرو په پیلېدو او د افغانستان او سیمې د یو تلپاتې سولې په اړه د پاکستان موجوده رول ته څنګه ګوري په اړه یې تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د اگست پر یو لسمه په راول پینډی کې د کور کمانډرانو په یو غونډه کې د افغانستان د سولې عمل کې د شوو پرمختګونو ستاینه کړې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR په خبر شوی بیان کې ویلي د پوزمشر د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان د مرستو خپل خبره تکرار کړې ده. بلخوا د اگست پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق سره د لیدلو پر وخت ویلی د بین الافغانی خبرو لوکل سره با په افغانستان کې سولې ته لار هواره شو. پر دغه وخت د افغانستان د سولې عمل کې د خپل هیواد د پوره مرستې جاری ساتلو خبره هم کړې ده. دا چې پاکستان د افغانستان د سولې عمل او پر راتلونکو کې د دغه هیواد یوې تلپاتې سولې په اړه څه کولی شي په اړه یې د سیمه ییزو چارو په ایاز وزیر د اګست په 14 مشال راډیو ته وویل. پاکستان غواړي چې د بین الافغانی خبرو پیل او له دې سره سره د سولې په عمل کې خپل مثبت رول اتر
اوس ڈیپینڈ کری پا افغانانو پورې جاغا خبر اتر شروع کی نو هر څوک توقع دا کوي دوام دغه کوو چې خدای دې وکړي چې دوی په خپل منځ کې د آئنده حکومت دپاره په دې خبر اترو سره راضي شي او یو ښه حل راوباسي او د بل هیواد ضرورت پاتې نه شي. دوی د هغه سره مشوره کوي او یا د هغه هیواد نه غوښتنه وشي چې ته په دې خپلو ملګرو باندې لږ زور واچوه چې دا خبر بشر یا هغه مرګرتیا پاکستان هم لري د افغانانو سره، ایران هم لري، هند هم لري، امریکا هم لري، ګاونډي هیوادونه ټول لري. هر سړي پکې مرګري یاران دوستان شته. د پردیو خلکو په لاس باندې معاملې نه حل کېږي. معامله د افغانستان ده، معامله د افغانانو ده، دا تاسو افغانان حل کولی شي.
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا هم ویلي د افغانستان د سولې بهیر ترڅنګ د سیمې په ثبات کې خپل رول لوبولو ته هم دوام ورکوي. قریشی دا خبره د اگست په 12 په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر شکر الله عاطف مشل سره د هغه د مخخې په کتنه کې کړې. مشل په جولای کې د سفیر په توګه له دندې استعفا ورکړه. په خپل ټویټر پاڼه عاطف مشل د اگست پر 12 لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلي او جنرال باجوا ورسره په لیدلو کې د بین الافغانی خبرو د زر پیل هیله ښودلې ده. خو د سیمه ییزو او سیاسي چارو په افراسیاب خټک د اگست په 14 مشال ریډیو ته وویل پاکستانی چارواکي د افغانستان د مسلې په اړه بیانونه خبر کوي خو پر خپلو خبرو عمل نه کوي. بلخوا افغان حکومت ویلی دی چې دوی د اگست په 14 ځینې نور طالب قیدیان خوشی کړی دي او تمه ده چې دغو طالب بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي چې پکې به زیاتره خبرې پر اوربند او دغه هیواد د سولې او امنیت په اړه وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې د ګوزان ضد د ساسکو کمپاین پیلېږي. د دغه کمپاین په اړه زموږ همکار شبیر احمد جهاندار پورا لیکلي د پیښور راته چي دي ته وګورئ.
دا کمپین کې برخه اخیستون کې د صحت محکمې اهلکاران څوک چې ساس کې ورکوي ورته د کرونا وبانه د بچېدو احتیاطي لارښوونو باندې د عمل کولو هم سخت احکامات دي. پدې حقلا د خیبر پختونخوا صحت محکمه یو ذمہوار ډاکټر ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته ویل چې په کورونا وبائی او بیړنی صورتحال کې چې کوم احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز وو هم هغه به د پولیو د ضد کمپین کې هم وی.
زموږ سمره ټیمونه لري ایله پارا ماسک چول ضروری دي، هند سینټایزر استعمال دی هغه ضروری دي. کوشش به موږ دا کوو چې ماشومان ټچ نشي او داسې طریقې ته ایته موږ ساس کیوا چول چې دا غي ماشومان سره کانټاکټ لا نشي. مخکې خو بداو چې ماشومان به زموږ ټیمونه په خپل ځای کولو په خپل اوس بلګو دا انستراکشن دي چې ماشومان به خپل مور پلار یا چې څوک نه مشر وي هغه به نیولي او زموږ د ټیم مو ته ساس کیا چې دغه چې د جراسین چې د کورونا د ټچ د وجه نه خوري چې ایس او پی فالو کوو او ماشومان باندې ټچ کوو ډیورینګ ویکسینیشن.
د کمپین کې ساس کې ورکوونکي هلکارانو لپاره خصوصي احتیاطي لارښوونه پاړه مو د صحت محکمې سایره بیگم چې کور په کور د پولیو ضد کمپین کې ګرځي او ماشومان ته د واکسین ورکوي. مشال لیډو ته وایي چې ماسکونه او د لاس پاک ساتلو لپاره ورته سینیټایزر سره سره په هر ډول لارښوونو عمل درآمد کولو ویل شوی دی.
موږ ګڼه نه جوړو خو لري لري فاصله کې زموږ چې کوم جنکې دي کوم میل فیمیل وغیره هغه خو لري لري فاصله کې دي او هر یو ټیم لري هر یو جنې له ماسک سلو روز ډیوټي د سلو ماسک سره سینیټایزر ورکړي او فل دای مرته وي چې کوم هر درې کور پس باندې خلاصو هغه ما وی حساب سره او چې کوم داسې هغه وی
پارٹنگ امنیت کی ورکولی کی گی اور دیل پارا نل زر نہ سیوا ٹیمونا پڑیوٹے دی چی پکی اول لزرا گرزندا یا زی پزے گرجی دن کی دی او سبان نظر پ مخصوص زینو لکد بسونو اڑو پٹرول پلازو او تزیت مرکزونو کی ناستی. شفیع اللہ چیو سرکاری دفتر کی ملازم دے وای چی درے بچی دی او ٹو للا دغه د پول عزت ساس کی ور کوي زکا د دوی پوینا خپل بچی د مازورتیاں د بچ کول لپارا دا ویکسین ډیر ضروری دی.
نو ضروری خو ځکه چې موږ سره خوا کې مترو لور وسم دمه او تبه پیراله او شاله شو او سپورې شاله چې پول یو هغه وخت کې نه و او شیرینو بس زمونږ ځکه دا ماشومان خوري بس هم دم دي شکر دي د کرونا را وجه د پولیو بنچې او مخ کې مرکړې اړو قضا پکې راوس سیم نراري او ماشوم له او سه جاري شو نو سپول بیا ان شاء الله ورکو.
دا سرکاري شمیره تر مخه روان کال په 2000 شلم کې په پاکستان کې د پولیو سلور شپېته کیسونه رامخته شوې دي چې پکې د ټولو زیات 22 خیبر پښتونخوا کې ورپسې 21 سند صوبه کې او 14 په بلوچستان صوبه کې دي. ولې تیر کال دغه کیسونه په ټول پاکستان کې یو سل وصل ویفو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ډیو ته وګورئ. د پاکستان پوځ وایي د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان ډلې په خوانی ویاند احسان الله احسان په اپریشن کې د استعمالولو پر مهال تښتېدلی و. دا لومړی وار دی چې پوځ د احسان الله احسان د تیښتې په اړه معلومات ورکړل او دا یې هم وویل چې د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې د دې ذمهوار دي. د احسان الله احسان چې په 2018 زیږدیز کال کې خپل ځان امنیتي ادارو ته سپارلی و د روان کال په فبروري میاشت کې تښتېدلی و. د هغه د تیښتې په اړه په رسنیو کې ډېرې پوښتنې هم راپورته شوې وې. زموږ همکار ګلیاس دا موضوع له دفاعي چارو پوهانو سره څېړلې او دا راپور یې برابر کړی.
دا پاکستان د فوج وان میجر جنرال بابر افتخار ویلی دا نه قانونه ګرځول شوی تیریګه طالبان پاکستان جماعت الاحرار په خوانی ویان احسان الله احسان د فوج په یو اپریشن کې کارولو پر مهال و تخطیت. د فوج د عام اړیکو سانګي آی اس پی آر ویان د اگست په 14 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل د احسان الله احسان مبینه آډیو ټیپ کې لګول شوی ټول تورونه بے بنیاد دي. احسان الله احسان د اگست پر 14 په یو آډیو ټیپ کې چې 14 منټه او 30 سیکنډه د خپل تیختی تفصیلات ورکړي ول. مشال رادیو د مبینه آډیو ټیپ د والی پاڑا سنیشی ویلے دا فوج وائنڈ میجر جنرل بابر افتخار خبری غونڈی تے ہوئے
ایک آپریشن کے دوران ہم اس کو استعمال کر رہے تھے رستوران ہی اسکیپڈ ہم نے جو اتنا عرصہ اس کو یہاں رکھا
دا یو اپریشن پر محل مونگ اغا استعمال اولو او دا غی پر محل اتختید مونگ ترسمو دی پوری اغا دل ساتلی انو دیر گٹور معلومات موتری تر لاسکل پا دیگی بزانگڑی توگا دا ترگر و ڈلو چھ اغا ور سر تعلق در لود دا اغا پزد دا غو معلوماتو پر اساس مونگ مؤثر عملیات اکلل دا اغا پتیخ تا کسی موارو کسانو خلاف کاروائی روانه دا
اور جو اس کے اسکیپ کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تدابیر کاروائی کی جا رہی
دا فوج وائن پر خبروں کی دا احسان اللہ احسان پر تیخ تک کی دا ذمہ وارو کسانوں پر آڑا نور تفصیلات ورنکل دا پاکستان فوج دا 2018 کال دا اپریل پر ولسم دعوی کڑی وا چ احسان اللہ احسان خپل ځان امنیتی ادارو ته سپارلی دی خو دا روان کال فروری میاش په لومړیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې احسان اللہ احسان د امنیتی ادارو له ولقي تښتیدلی د دې روسو د کورونو چارو وفاقي وزیر اجاز شاه د فروری پر ولسمه د دې خبرې تصدیق وکړ خو دا لومړی وار دی چې د فوج ویان د دې خبرې تصدیق کړي چې احسان اللہ احسان د یو اپریشن پر مهال تښتیدلی د احسان اللہ احسان تېختې په اړه په میډیا او ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر پښتني راپورته کړل شوي چې ډېرو خلکو په فوج تنقید وکړ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ دا اگست پر 14 مشال اڑتی ویل چی امنیتی ادارو لے احسان اللہ احسان سرا کم معاہدہ کھڑی وا پہاگی کے لے احتیاط کار نہ دیا خصل شوی او ہاگا سرا دا مالی مرستو ترسنگ تحفظ ور کولو جمانی ہم شوی وی
اس سے کم دے نو بیا لکا ادارے کو اجی چی بیا زار نہ کی در سرما پا خیال بیا فوج یا چیچا سرا دے وہ آئی سہی والا اگی اور تروی چی وہ تختا زما پا خیال دا پورا یو ڈراما دا پورا لکھنی اسی دا فوج یا دا عیسائی
اسلام آباد کی دا دفاعی چارو پوہا بریگیڈیئر سید نذیر دا اگست پس ورلسم بیا مشال اڑتی ہوئی چھ احسان اللہ احسان تر سمر مودی پوری ساتلو ہگا پورا شر بیبو نموڑے وائی دا بیانیا چھ دا حساس اپریشن پر محال ہگا احسان اللہ احسان و تختی دو پا دی کی دو خبری مخیط رازی
یو سیزون خدا رازی چھ یرا دا چھ پا دا اپریشن کی استعمالی دو نو آیا دا دو دل تا قیمت ختم شو و دل تا مقور کرے کی دا چھ دا دا وگانی چھ یرا زو پخپلا و تختی دا پرینو خود لیشم و دا کیسا دا خپل قصه چې کومه بیانې چې راځه دا یو سیف هاوس نو تخته دلما نو دوالو کې دا چې جول خکاری لکه دتا لکه موقور کړې شوی دا هغه موقع کې د باور کړې دی چې زه تخته دلې شم یو تختم او د دغه خپل استوري چې کومه بیان کړې دا په دغه دغه باور هغه شبکو ته ور کوي چې اوس دا کم ځاین کوي یا په غوي کې بار را ودی
دا بریګیډیر سید نذیر په اند احسان الله احسان تخته دوا دریزونه لري یو د فوج او بل د احسان الله احسان دا خو په کار دا چې د دې په آزادانه توګه سیړنی وشي نو حقایق به معلوم شي بلخوا د فوج پخوانی لیفټیننت جنرال امجد شویب دا اگست په 14 مشال رتی ویل چې د احسان الله احسان د تختیدو جواز نه جوړیدو هغه ته په یو حساب سره پناه ورکړل شوی و
جس آدمی نے خود بخود اپنے آپ کو پیش کیا اس کے اوپر سیکورٹی اتنی سخت ہوتی نہیں
کوم کس چې خپل ځان امنیتی ادارو ته سپارلی وي نو د هغه څارنی یا امنیت لپاره ډیر کسان نه وي تاسو دا ویلی شئ چې له هغه سره دوستانه یا همکاري په شان ماحول وي ځکه چې هغه په خپل راغلی وي او له تاسو سره مرسته کوي موږ ورله دومره سیکیورټي ورکړې وه چې څوک یې ونه وژني
احسان اللہ احسان دا مومند سره تعلق لري او اصلي نوم یې لیاقت علی دی په کره توګه معلومه نه ده چې هغه دا محل چرته دی د 2012 کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د ویان په توګه احسان الله احسان پر ملال یوسفزی د هغه برید ذمہواری واخسته چې نوموړي پکې سخته ژوبله شوې وه ملال تر اوسه د تعلیم لپاره د زړورې مبارزې کولو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوه
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
تس مشال ریڈیو تا وگی د خبرونه په دې برخه کې ورجو مومندو ته د مومندو هغه ماشومان چې سکولونو ته نه دي شمیر دي د یو ډکو نه زیات دي د تعلیم محکمې د معلوماتو تر مخه مومندو کې شپږ سوه دوه اویا استادانو کې کمی دی دوی وایي چې نوي استادانو په برتي کولو کار روان دی ولې د سکولونو دننه د سهولتونو پوره کولو لپاره 222 میلیونه روپۍ منظوري شوې دي تفصیل شانواس ترکزی وړاندې کوي
په مومندو کې 1,00,000 ماشومان د سرکاري سکولونو نه بهر دي
چې ځینې پکې په مدرسو غیر سرکاري سکولونو او په کمیونټي سکولونو کې سبقونه وای، خو ډیر داسې هم دي چې هغوی سبقونه نه وای. د محمد دو تعلیمي ادارې لخوا د راکړل شوي معلوماتو تر مخه په کال 2018 کې د 15 تر 14 کالونو عمرونو پورې د ماشومانو شمیر 1,08,000 او 6,500 و، چې دا سات پکې سکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیر 6,500 او 900 دی. دغه ماشومان چې سرکاري سکول ته نه ځي او غیر سرکاري سکولونو کې سبقونه وای، تعداد یې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد مشر ریحان شاه پوینا د 15 تر 13,000 پورې دی.
دا یو حکومتي اداره ده چې کوم د وفاقي وزارت تعلیم لاندې کار کوي، د هغوی یو ډیپارټمنټ دی. په دې وخت کې په مومندو کې موږ سره 28 استادان چې دي هغه ډیوټیانې کوي. کمیونټي فیلډ سکولز په هغه علاقو کې موږ کلاو کړي دي چې کومو علاقو کې د 1.5 کیلومیټر نه زیات فاصله کې سرکاري سکول موجود نه وي. په هغه جماعت کې یا په اجره کې موږ یو سکول کلاو کړی دی، هغې له موږ د همغې علاقې لوکل یو استاد هایر کړی دی.
د مومندو په سرکاري سکولونو کې 4 سکولونه تر د 12 پنځه سالویخ تر د 12 یو اتیا تر د 8 او 512 تر د 5 ټولګیو پورې دي. خو د زیاتره سکولونو دننه د حکومت لخوا سهولتونه پوره هم نه دي، او همداشان د محمد دننه د کمیونټي سکولونو حالت ته که پام وشي نو هغې کې هم کچا کوټې او په 8,000 روپۍ تنخواه د میاشتې سبق ښودونکي دوه استادان وي. په محمد کې د کمیونټي سکولونو سپروایزر جان محمد خان وای چې د دوی سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې دي چیرته چې سرکاري سکول نشته.
سکولونو کې سورین دي، دا مکمل دغه کېږي او څو سازان ته ویلي چې تاسو د ماشومان په باران کې مه راکوئ. هغوی زموږ باران کې چوټي یکرپه کې سکول دی، سره یو کوټه ده پکې او هغې کې ډېر زیات تعداد هم دی، درې استادان دي پکې او هغه استادانو ته نه پرسته شته، هېڅ مو ته نه شته، یو کور یې کټه هېڅ دی
د مومندو په سرکاري سکولونو کې 2,09,19 هلکان ولی 18,000 او 3,40 جنکۍ زده کړې کوي چې د فیصدي تناسب 10 دی. د تعلیمي محکمې د معلوماتو تر مخه د سرکاري سکولونو دننه د کمو سهولتونو د پوره کولو لپاره 222 میلیون روپۍ منظوري شوي چې د کورونا د چوټیانو وروسته به پرې کارونه هم شروع کیږي. د سرکاري سکول یو استاد او د تنظیم اساتذه محمدو جنرال سیکرټری جنگریز خان وای چې حکومت د سرکاري سکولونو اړخ ته پام وکړي نو ممکن ده غیر سرکاري سکولونو ماشومان هم سرکاري سکولونو ته راشي.
چې تاسو یې کوم کې د نه های سکول دی، هغه کې تر نه په لمر سره بیلی نشتا، ما سره پکې اوب نشتا، زما سره ټول په بور اورو د ټولې شي نه به ماشومان باندې ورو نو په یو کمره کې چې 50-60 ماشومان ما سره مزید چانس دغه نشته پېښ نشته نو چې زه پکې نور ماشومان
په محمد کې دا سات د استادانو شمیر 1,908 دی، ولې 612 استادان کم دي. خو د تعلیمي محکمې په وینا د نوي استادانو برتي هم روانه وه، خو د لاکډاون له وجې دغه برتي ولاړه ده او ممکنه ده چې د استادانو دغه کمی هم زر پوره شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تعلیم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت د صوبې شخصي ښوونځیو ته خبرداری ورکړی چې که د سپتمبر تر 15 مخکې سکولونه پرانیستل نو پر ضد به یې کاروایي وکړي. وزارت پرون مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې یوازې استادان ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. پاکستان د مارچ په نیمۍ کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ چې په مئی کې نرم کړ او په اګست کې ټول محدودیتونه ختم کړل، خو تعلیمي ادارې لا هم تړلي دي. د شخصي ښوونځیو مالکان وایي له مالي مشکلات سره مخامخ شي او د ماشومانو تعلیمي کال هم ضایع کیږي. نور تفصیل شاهین بونیر نو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې خبرداري ورکړې چې د شخصي سکولونو مالکان دي د اگست په 15 نیټه د سکولونو د پرانستلو نه ډډه وکړي، ګنې نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. پرون مشال ریډیو ته پر لیږلي یو بیان کې د تعلیم څانګې ویلي چې دا مهال یوازې استادان د احتیاطي تدابیرو سره سکولونو ته د تلو اجازه لري او د درس و تدریس عمل به د سپتمبر په 15 نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې دا چې د پرایویټ ایجوکیشنل نیټورک مشرانو د جولای په 9 په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اگست د 15 منټه څخه د سکولونو د پرانستو اعلان کړی دی. دغه نتورک یو مشر اماد الدین وایي چې د حکومتي پالیسۍ له کبله دوی نور د نوي کل 52 د خطر سره نشي مخ کولې. نوموړی زیاتوي
پټول ملک کې اوس الحمدلله کورونا چې کم دینو آغا داغه ګراف پکته باندې را روان دي او لاک ډاون ختم شو نو چې بازارونو کولاو شو مارکیټونو کولاو شو منډي کولاو شو پبلک ترانسپورت کولاو شو د تعلیمي ادارو د بندولو سره جواز پاتې نه دي. که فرض کړئ د پیسو یا د کاروبار او د دې سیز یو لاس وشي نو هغه پیری بل دي. خو د ماشومانو چې کم قیمتي وخت ضائع شي نو دا د دې کمپنسیشن نشي کېدی او دا ایر ریپیریبل لاس دی. لہذا مونږ مزید د خپل نوی نسل د خپل مستقبل د خپل بچو د وخت ضایع کولو ته تیار نه یو او مونږ به ان شاء الله تعالی په 15 اگست 2020 باندې ټول تعلیمي ادارې کولاو.
په پاکستان کې یو لوی شمیر ماشومان په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا سکولونه حکومت د کورونا د وبا له کبله د روان کال د مارچ په 14 نیټه تړلی وو. د ځینو زده کوونکو مور او پلار د کورونا د وبا د ویرې د سکولونو پرانستو ته زړه نه کوي. خو ډېرې بیا داسې دي چې غواړي خپل بچي سکولونو ته بیرته واستوي. د ولسي روغتیا د چارو یو پوه ډاکټر جواد اقبال وایي چې باید سکولونه د احتیاطي تدابیرو سره بیرته پرانستل شي.
تاسو وګورئ سون هم کیسز چې ورلد وایډ رپورټ شوی دی په دې ورلد وایډ کیسز کې 1.7% چې دی نو دا په انډر 16 ایئرس کې رپورټ شوی دی. مطلب دا دی چې 16 ایئرس نه کم ماشومان چې دي په هغې کې د دې کووډ 19 اپیډیمکس چې کم دی هغه انتهایي کم دی. بیا که تاسو وګورئ چې نو په پوره دنیا کې په پایلټ بیسس باندې سکولونه چې کم دی هغه کولاو شوي دي. نو ای سچ داسې الارمنګ سټیټسټکس نشته خو بیا هم یوه یره ده. خو مونږ دا ویلی شو چې د دې یری هغه چانسز ډېر زیات کم دي. د دې د وجې نه چې زما خپل اصل تجویز دا دی چې سکولونه دي د ایس او پی سره کولاو شي.
د یادونه وړ دا چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جولای په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې اعلان کړی وو چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د 15 نیټې څخه پرانستل کیږي او حکومت هڅه کوي چې له دغې وړاندې ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګه وایي چې د کورونا د رنځورانو شمیره راټیټه شوې ده او دوی به ګوري چې که حالت ښه وي نو د سکولونو د پرانستو لپاره د 15 سپتمبر په نیټه کې رد و بدل هم کولی شي.
تسمشال ریډیو ته وګي ساسو پام یو بل موضوع تر اگرزوم. په پاکستان کې خزینو خبريالان ویلي دي چې لوی وی مدیر هيسي پر ټولنی دو شبکو زورول کیږي. دوی د اگست پر 12 په ګډ بیان کې لیکلي چې پر ټولنی دو شبکو ورته خلک واخونه کوي او شخصي معلومات شریکوي. د بیان زینو لاسلیکونکو خبريالانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې پر حکومت انتقاد وکړي. خلک یې پر انټرنیټي پاڼو ښکنځي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي دي چې د خزینه خبریالانو زورول او نامهذبه ژبه کارول د زغملو وړ خبره نه ده. موضوع فرخندي اسد سیړلې
له لاهور ایما کوسا چې و خبریاله ده او د خزو خبریالانو لخوا د انلاین سوروبونو خبر شوه بیان دی لاسلیک کړي. د اگست پر 14 مشال رادیو ته ویل د دوی پر ضد ناسمې خبرې او پروپاګاندا هلا زیات شي چې کلا دوی پر حکومتي کمزوري او ناکامۍ خبرې وکړي.
مې آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. میرے ساتھ جو سب سے میری میموری میں جو ورسٹ ابیوز کا وہ تھا.
زما په یاد ما ته هغه وخت ټوله زیاتې بدې ردی ویل شوې چې کله په لاهور کې دستکونکو لاریون کېدو پکې دستکونکو د یونینونو د بحالولو خبره کوله. په دغه مسأله شیرین مزاری، فواد چودھری او وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه وکړل. په دغه دوران د لاریون یو منتظم لادرکه شو. دغه زدکونکو استخباراتي ادارو اوچت کړ. ما په خپل ټویټر پاڼه په دغه لیکل وکړل. لاغرستو ماته بدې ردی ویل او کنزا پیل شو. زه بیا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د ازادي مارچ للاړم. په دغه اړه مې خبر جوړولو نو الته هم له ما سره ډیره بد رویه وساتل شو. ما سره یوې بلې خبریالی امبر رحیم شمسی سره ام او په موجوده وخت کې په بنظیر شاه پسې ډېرې بدې ردې روانې دي ځکه چې هغه په پنجاب کې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات خپروي. کله چې موږ په حکومت تنقید پیل کړو نو د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان زموږ خلاف غلط معلومات ورکوي او زموږ خبرونو ته غلط او جعلي وایي. دوی ته داسې لګي چې زموږ د رپورټونو سره د دوی حکومتي کمزوري ښکاره کیږي.
له کراچۍ څخه خبریالی بینګ اسمشال ریډیو ته وویل دوی دې خبرې ته مجبور شول چې اوس دا مسله له وفاقي حکومت او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړي.
The way
د موجوده واکمن ګوند غړي او نه یوازې د دوی پلویان بلکې حکومتي غړي هم چې کومه ژبه او کوم ټکي استعمالوي هغه د ویلو نه دي. لکه اوس چې وفاقي وزیر اسد عمر کوم ټویټ کړو، که دغه ټویټ تاسو ولولئ نو د هغې نه دا ثابتېږي چې که انلاین ځورونې کېږي نو تاسو جعلي خبرونه ولې ورکوئ. لکه دا د یو وفاقي وزیر خبره ده. دا اوس یو بل بحث دی چې جعلي خبر دوی څه ته وایي، هغې ته چې پکې پر حکومت تنقید شوی وي او حکومت چیلنج کړل شوی وي. دوی خو پر مونږ تنقید نه کوي، دوی مونږ ته دھڑکې راکوي.
د اګست په 12مه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په یو ټویټ کې ویلي، د چا خلاف غلطي خبرې کول که هغه ښځه ده او که سړی غلط کار دی، خو جعلي خبر ورکول هم غلطه ده. خو خبریاله آیما کوسا وایي د سړو په مقابل کې ښځې خبریالانې پر انټرنیټ زیات ځورول کیږي.
اگر وہ جرنلسٹ جو ہے وہ فیمیل ہو،
که جرنلسٹ ښځه وي نو بیا خو ورته ډېرې ګندا کنسا کیږي او داسې چیزې ویلې هم نشم، ډېرې ګندا خبرې کوي. او د دې یو مثال دا هم دی، که مونږ په پښتون ژغورنې غورځنګ خبره وکړو نو بیا خو ډېره ګنده کنسا کیږي. دوی دا هم نشي زغملی چې د پنجاب یو جینۍ ولې د پښتنو پر مسأله خبره وکړي، نو دوی پر داسې مسألو په مونږ حملې کوي.
سو اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ آپ کو اٹیک.
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیرین مزاری د اگست پر 12مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ښځو خبریالانو په نخښه کول او زبرول پریشانه کوونکی دی او تنقید کوونکو ښځو ته بد رد ویل کله هم د منلو وړ نه دي. بلخوا د اگست پر 12مه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم په خپل ټویټر پاڼه ویلي، د دغه مسلې نوټس یې اخیستو، د غټولو خزینو خبریالانو ته بلنه ورکوي چې د قومي اسمبلې د بشري حقوقو کمیټې ته راشي او له دوی سره په دې اړه معلومات شریک کړي. خبریالانو وایي حکومت په ټولنیزو رسنیو داسې کسان کینولي چې د خپلو تنقید کوونکو خلاف پروپیګنډي کوي. خو د تحریک انصاف پاکستان د قومي اسمبلې د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي سیف الرحمن د اگست په 12مه مشال راډیو ته ویل، دا خبره ناسمه ده چې ګوند یې د خبریالانو په زورګونو کې لاس لري.
د انټرنیټي جرمونو په اړه قانون شته، که داسې څه وایي نو باید چې دوی یې مخې ته راوړي. که څوک په داسې جرمونو کې ککړ وي نو موږ به یې پر خلاف کاروای کوو او له مظلوم سره به ودرېږو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د اگست په 12مه مشال راډیو ته ویل، پر خبریالانو د اظهار پر ازادۍ په خوا هم قدغنونه وو، خو په موجوده وخت کې دا مسله زیاته شوې ده.
که څوک خبریال وي، عام کس وي او یا د بلې شعبې سره تعلق لري، باید چې درا احترام یې وسی. زما په فکر دا مسله چې یو جرم دی له پخوا څخه په پاکستان کې ده، خو په موجوده وخت کې د پوځ مداخلت په حکومتي چارو کې زیات شوی، نو ځکه دا مسله هم زیاته شوې ده او د اظهار ازادي پر خلاف د کار کولو تورونه زیاتره پر استخباراتي ادارو لګول کیږي.
په دغه بیان کې خبریالانو چې بینظیر شام، بر شمسی، محمد سرفراز، آیما کوسا، نظرانه یوسفزئی، ریما عمر، فرحت جاوید، آسما شیرازی، منصر جهانگیر او ځینو نورو لاسلیک کړی دی. پکې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې د ښځو خبریالانو پر خلاف د پروپیګنډې کولو او د دوی په زورولو کې د ککړو حکومتي غړو نه هم پوښتنه وشي او پر خلاف دې کاروایی وکړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر قبایلی ضلعه کې ځینې سوداګر او خلک وایي خاروالۍ یا میونسپل انتظامیې ورڅخه د مالیو غونډول پیل کړي چې دوی یې نشي ورکولی. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې، نو حکومت ویلي ول چې تر 5 کلونو پورې له هغو سیمو ټکسونه نه اخلي. د خیبر سوداګرانو پرون مشال ریډیو ته وویل د میونسپل انتظامیې دا کار ناقانونه دی. د سرحدي او قبایلي چارو د وزارت پارلماني سیکرټري او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال پردې وایي پر دې موضوع به مرو له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره غږیږي او دا مسله به هواروي. فرهاد شینواری له خیبره تفصیل راکړي.
د خیبر ضلع وګړي او سوداګر وایي چې هلته تحصیل میونسپل اډمنستریشن او داسې نورو ادارو ټیکسونه اخیستل پیل کړي. دوی وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره واده شوی وه چې 500 کالو پورې به په قبایلي ضلعو کې حکومت ټیکسونه نه اخلي. د خیبر ضلع یو سوداګر معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی هیله من وو چې دې ځپل شوو سیمو خلکو نه به حکومت ټیکسونه نه اخلي، خو داسې ونه شو.
انضمام په وخت کې وعدې شوی وې چې دغه علاقې لا به 5 سال خو کنفرم مو ټیکس چوټ ورکوو، بلکې د زیاتو خلکو دا امید و چې دا به 10 سال کې، لیکن واپس بیا مصیبت دا و شو چې هغه 5 سال هم ونه شو. او ډېر آیټمز داسې دي دغه پروډکشن باندې اوس دلته ټیکسونه مختلف شروع شوي دي، پاکې غوړي تیل سٹیل او نور داسې آیټمونه دي چې هغه نه کمپلیټ ټیکس زالي. او هغه کارخانه چې هغه دلته روزګار کریئیټ کړی وو، یو اکنامک هلچل کریئیټ کېدو والا وو، هغه بیا ودرېدو. نو دا د حکومت ډیره کمزوري دو پکار رہی چې د دغو د غمزپل یو خلکو سره، د دهشتګردۍ وهل یو خلکو سره د کاروبار کولو موقع ملو وای، فیکټری روانې شوې وای، لیکن افسوس خبره دا دو چې هغه څه ونه شول.
منظور احمد پرده وای چې په جمرود بازار کې تحصیل میونسپل اډمنستریشن لخوا د ټیکسونو پر غونډولو خلکو ناخوخي سرګند کړي.
13 ورځ تحصیل میونسپل اډمنستریشن ټیمو چې کوم په جمرود بازار کې د ریډونو د ټیکسونو غونډول په دا والا باندې خلکو د غم او د غصې اظهار کړی دی. څنګه چې په ملکنډ کې خلکو ته یو ریلیف دی چې هلته ټیکسونه نشته دی، هلته نان کسٹم پیډ ګاډي ښه کولو ګرځي، خو په قبایلي سیمه کې نو نان کسٹم پیډ ګاډي چاته څوک پرېږدي حکومت. او دغه رنګ ټی ایم او یا تحصیل میونسپل اډمنستریشن هم لګیا دی او د ټیکسونو د اغستو تابعیا کوي، کوشش کوي. دا ډیر ظلم دی، زیاتی دی.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پرېدی وایي
تحصیل میونسپل اډمنستریشن چې کوم ټیکسونه اخستل شروع کړي دي، یو دا غم نه دی. د دینه الوه چې څومره نور هغه ډپارټمنټ چې هغه د ټیکس یا د جنریشن د پوره چې کوم د هغه کار کوي، هغه وداوت پلاننګ هغه مسلسل په قبایلي اضلاع کې چې کوم د مداخلت کوي او غیر عیني او غیر قانوني مداخلت دی.
په قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو راغونډولو په موضوعمو د سرحدي او قبایلي چارو سفران وزارت، پارلماني سیکټري او د واکمن ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلۍ یو غړي اقبال پریدي سره خبرې وکړې. نو دوی وویل
موږ به په دې حوالے سره ضرور خبره کوو چې قبایل حکومت د ریلی په انتظار دی چې قبایل کوم متاثره دي د ملیټنسی د وجه، دا هغوی له چې کوم کاروباري نقصان رسېدلی دی، هغوی کورونه وران شوي دي. نو هغوی اوس په دې سټیج کې دي چې قبایل له حکومت څه ورکړي، نه چې هغوی نه والي. نو په دې حوالے سره موږ ضرور خبره کوو، دا زموږ ایمان دی چې موږ به دې دا خبره په حکومتي سطح د هر سړي سره کوو، په فلور بین کوو، د وزیر اعظم سره بین کوو، سپیکر سره بین کوو.
2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او هلته پولیسو او عدالتي نظام وغځول شو او یو شمېر نورو ادارو خپل اختیار ور وغځاوه، خو قبایلي ولس وایي هلته دې اول پرمختیایي کارونه پیل شي او د محکمو او ټیکسونو په اړه دې په خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د حکومتي وعدې سره سم دې بیا ترې ټیکسونه واخیستل شي. فرهاد مشال
ریډیو خیبر. مشال ریډیو ته وګي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت تیر کال د کاروبارونو پیلولو لپاره د بریالي ځوان یا کامیاب جوان په نوم د پروژې له لارې خلکو ته پور ورکول پیل کړل. چارواکي وایي دا پروګرام کامیاب دی، نو ځکه اوس بل پړاو پیل کړی دی. په دې د قبایلي سیمو ځوانان د ډول پروژو ته خوشاله دي، خو پکې د روڼتیا غوښتنه کوي. نور تفصیل بشیر ګواخرک.
د پاکستان حکومت د کامیاب جوان پروګرام یو بل مرحله پیل کړی او له دې لارې خلکو ته د قرض پور کولو کې بدلون راوسته دی. چارواکي وایي کوشش کوي چې ډېر ځوانان دا پیسې واخلي او خپل کاروبار شروع کړي. د وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اګست په 12مه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په 2019 کال کې پیل شوی دې پروګرام لاندې تر اوسه پورې 2900 ځوانانو ته 1 ارب روپۍ پور ورکړی او هغوی په کاروبار شروع کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې 9000 نور ځوانانو ته د پور ورکول منظور شوی دی.
50 لاکھ
تک لون لے سکتے. او یعنی پخوا به خلکو تر 50 لکھ پورې قرض اخیستلی شو، خو اوس مو دا 2.5 کروڑ ته لوړ کړی دی. بله خبره دا ده چې د سود شرح مو نیمه کړې ده. پخوا به 6% او 8% سود و، اوس به په قرض 3 او 4% سود وي. د دې تر څنګ پخوا قرض ورکوونکي بینکونه 3 و، اوس مو 1 شول. موږ غواړو چې په دې کار سره د خلکو لاس ته ژر او ډېرې پیسې ورشي چې کاروبار زیات او اقتصادي وده ډېره او تیزه شي.
اس میں مزید تیز رفتاری سے گروتھ ہو.
حکومت د کامیاب جوان پروگرام لپاره یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې خلک پکې کولی شي د فارمونو په ډکولو سره قرض ته درخواست یا اپلای وکړي. د پور د تایید کره موده نه ده معلومه او لیوی میاشتې څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت نیولی شي. د خبر زلی حارث شینواری له دې لارې درخواست جمع کړی و، خو حکومت د قرض حقدار ونه باله نو ځکه یې غوښتنه رد شوه. هغه د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل
پروګرام ته اپلای کې هیڅ مشکل نه و، فارم او هغه کې تا نه دا غوښته چې ستا کوم بزنس کول غواړي هغه ته استیمیټ ولګوا، څومره خلک ځان سره په جاب کوي. حکومت هغه خلکو له ترجیح ورکوي په دې پروګرام کې چې هغه سنوې انوویټیو آیډیا راوړي، چې هغه مارکیټ کې نه وي یا هغه باندې کار نه وي شوای، نو هر چا سره خو داسې آیډیا نه وي په کار دی چې دا لږ نورم آسان کړي. او کوم خلک چې هغه 40% هم یو بزنس رن کولای شي، نو په کار دی چې هغوی له چانس ورکړي.
د پاکستان منصوبه بندۍ وزارت د 2000 کال راپور ښیي چې اوس مهال په دې ملک کې د بیروزګاره خلکو شمیر 15.8 میلیونه دی. دا نورسپانې د دې راپور په حواله ویلي چې راتلونکي کال یعنی په 2021 کې به د بیروزګاره خلکو شمیر 6.6 میلیونه ته لوړ شي. په دغو بیروزګارو کسانو کې د قبایلي ضلعو ځینې ځوانان هم شامل دي چې د وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په وینا ډېرو یې نشئی توکو او یا هم وسلوالو سره ملګرتیا ته مخه کړې ده. داوړ د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د قرض ورکولو د طریقې اسانولو ترڅنګ په قبایلو کې د کاروبارونو پیلولو لپاره سوله ییز چاپیریال برابر کړي.
وزیرستان د دربیاد په وجه سره لوټه لوټه شو، په هر لیول نقصانات وشول، کا اقتصادیات تي زمونږ تبادی، کا معاشیات تي تبادی، کا نور څه پروګرامونه وي د خلکو د روزۍ د ګټلې اټول تبادی. نو داسې پروګرامونه د وزیرستان د پورا نهایت اهم دي. خو ډیر په بدقسمتی سره زه دا خبره کوم، ډیر په معذرت سره دا خبره کوم چې لا بده مرغه بشمول دا کامیاب جوان پروگرام چې دا کوم دی پټیای درنګ نور پروگرامونه هم د وزیرستان دی پرا نامزد شوی دی، د وزیرستان دی پرا نومینیټ شوی دی، خو وزیرستانیانو ته یې څه خاطر خا کامیابی نه دا ملاو شوی. لیا خو هغه د سیاست شکار شي او لیا صد کرپشن په وجه سره حقداریو خلک ته نه ورسی.
د اګست په 12مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې په مهال د وزیر اعظم د مالی چارو له سلاکار عبدالحفیظ شیخ او ځوانانو چارو له سلاکار عثمان ډار څخه خبرلانو د ورته اندېښنو په اړه پوښتنې وکړې. په ځواب کې عثمان ډار دا نیوکې رد کړې چې ګوندې د تحریک انصاف حکومت یوازې د خپل ګوند غړو ته قرضونه ورکوي. هغه زیاته کړه چې هر څوک د پور لپاره وړ وبلل شي هغه ته پیسې رسی او سیاسي نظریاتو ته یې نه کتل کېږي.
مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9:00 تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې خبرونه په لړ کې رسته راپور تاسو ته وړاندې کوو. د سواد په کوکارای کلی کې ځای ټولنې لخوا وړیا میډیکل کیمپ کې تر زورو نه زیات د غریبو خلکو ته پوهه ډاکټرانو درملنه ورکړه. کیمپ لګونکي وایي چې دوی هغه کلیوالو خلکو ته د بیلابیلو ناروغو علاج وړیا اسانتیاګانې ورکړي چې روغتون بیا ډاکټر ته لسه وجې نشو تللی. دغه کیمپ ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا راپور برابر کړی.
چټۍ لاله وکړه، دوایانې لاله راکړلې، خدای دې خوشاله کړي.
اوس په من منځ کور ته خره پیسې را سره نه کنه غریب
دی منګولي خار نه سوال 10 کیلومتر لری کوکاری کده چې تر شلو زرو نه زیاته آبادی لري او د خواوشا کلو مرکزی ځای هم دی ځای ټولن خپل کلیوال کاروان تر سوري لاندې ویډیا میډیکل کیمپ تابعیا کې د زرو نه زیات خلکو علاج وکړو علاج لپاره نارینه خزي او ماشومان ورغلی ول د یادی ټولنې یو مشر اختر علي وای چې دوی د اته ډاکټرانو په مرسته چې پکې دوه خزینه ډاکټري هم شامل وي هغه خلکو ته علاج لپاره استانتیاګانې جوړې کړې وي چې د علاج توان نه لري
پد انتظامات تقریبا 500 پیشنٹ پورے زمنگا ٹوکن ایشو کڑے ہو تقریبا مریضان سر 1000 پورے رال الحمدللہ کا منگا پڑے طریقہ سر منیج کل منگ سر عدد کو کارئی دنگرام او دغه شان گڑاسا سمن گول چیل خوشا چ سمر مضافات دم سر ڈیر گڑ انکیچمنٹ ایریا دا او اگے دم ہر زین منگا خلق مریضان راغل دے او 1000 پورے تقریبا مریضان نندل تے کے دے کیمپ تا مستفید شوی دی
علاج دا پارخ پلن وسی راوڑن کی یو زئی خزوی چدوی تا ویڑیا دا علاج مقاتل لاس شوا د سره د هغه د ماشومی د مرست تشخیص او شو او ورته ډاکټر مشوره هم ورکړه
ما ډاکټر ته وکړه هغه دې زبستاسو کور ته درشم ازب دې لغه کوم معلومات وکما چې لکه نور واره څنګه دې ما نور واره ښه صحیح دي خدای یو دې سي دا دې یو سترګ بېږي ادا پوزه نه دا د یو پوزه بېږي نو پلا دې اړي کوي دا کوي منګه سچار نه کیږي
د کوکاری سره تعلق لرونکي ډاکټر طاهر وای چې د دې ځای زیاتره خلک نه اسپیټال ته تللی شي او نه عام ډاکټرانو ته او په بیلابیلو مرضونو اخته خلک علاج ته دوی ته ورغلي ول او ویډیا علاج او دوا نه ورته ورکړی شوي
خلک ډیر په تکلیف کې دي موږ د سهار نه ناشې ما تقریبا 40 ابو پیشنټس په ما کتلی یقینو کوي چې ډیر زیات خلک په تکلیف کې دي نو د دې کاروان چې کوم د خلکو ته کوم بینیفیټس ورسېده او کوم خلکو ته دې پیدا ورسېده یقینو کوي چې د دې اجر به د دې زمونږ د انکل دی پکې نور چې د دې کوم د دې کلی هغه مشران پکې لګیا دي د دې اجر به خدای دل ورکړي خو ډیر زیات مطمئنه تیم او خلک هم ډیر زیات مطمئنه کیږي ځکه چې هر څه ته فری اپ کاسټ ملوي ڈاکٹر نوالا ککتا انویسٹیگیشن دے کبیا دا غیر ٹریٹمنٹ دے نو ہر سفری اپ کاستی
د یادی ټولنی وینا دا چې ټولو ډاکټرانو دوی ته ویډیا خدمات ورکړي او دواین هم دوی ته د بیلابیلو تنظیمونو او میډیکل سٹورو لخوا ویډیا ملاو شوې دي او دغه لړۍ به راتلونکي وخت کې هم جاری ساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
پرودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د رښتیا خبري غړي د رښتیا خبرونو لړیز د پاره مایک خپل همکار شاهین بنیری لورکو
ستوري مشهد دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د امنیت باور کول لپاره د منځو د جرګې دویم پړاو نن پر ازمک کې تر سره شو د جرګې وډمبه پړاو د اگست په سلورو منیټه په میرام شاه کې شوی وو جرګه له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې دی د امنیت چې په سیمه کې دی امنیت په ځای کې او د هدفي بریدونو مخه ونیسي وزیر اعظم عمران خان ویلی هڅه کوي چې د هیواد لپاره د حکومت داري یو داسې نظام جوړ کړي چې د خپلواکۍ د منزل او اهدافو سره سمې کړي نوموړي په ټویټر د پاکستان د ازادۍ د درویایي مکلیزي په تړاو په پیغام کې ویلي چې یو داسې نظام جوړولو لپاره کار کوي چېرته چې د قانون واکمني وي د افغانستان د ملي امنیت یو سرچینه وایي د کابل پولیس چرخي زندان لپاتې 400 طالب بندیانو څخه لزګونه خوشی کړي دي متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سره شوي دي د پرونی اقدام امریکا اسرائیل او یو شمیر نورو هیوادونو ستایلي خو فلسطینیان ورباندې نیوکې کړي دي او سمدستي له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې د امریکا د پلټنو وفاقي اداره په بیروت کې د تیری ونې د مرګونی 14 په پلټنو کې مرسته کوي او امریکا د چینایي حکومت په مالی مرسته چلیدونکي کنفیوشس انسټیټیوټ د بهرنۍ ادارې په توګه نومول دي دا د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ د وار لمخه ترنګلیو اړیکو په ضمن کې تازه اقدام دی چې امریکا پرون وکړ د بارنو چار وزیر مایک پامپیو بیگا ویلی چې په امریکا کې د کنفیوشس انسټیټیوټ مرکز یو داسې اداره ده چې په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د بیجینګ نړیواله پروپیګنډا پر مخ وړي
اردن کو تاسو مشال لیلیو تو گوئی د دی سرا ما مجید بابر د خبرونو ویان شاهین گونیری او اسحاق امیری ته اجازه را کئ هم په دې سپو بتا سو د امریکا غ ډیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګډ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چرته چي خاط آباد او بریالي اوسئ